السلام علیکم، احمد شبریم راځي د رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حملو په پایله کې لږ تر لږه لس ملکي کسان وژل شوي دي. یوناما پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. د بیان له مخې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبان حکومت پرون تور ولګاوه چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبه په شپه ناوخته په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حمله کړې، خو د پاکستان پوځ وایي چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه د کابل ادعاوې بې بنسټ بللې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تشدد د زغملو نه دی. ریچارډ بینټ د نومبر په 15مه پر اکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان او نورو نړۍ کې ښځې او نجونې د باعزته خوندي او انډول ژوند حق لري. ښاغلی بینټ وویل چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بینټ په کم عمر او په جبر سره د نجونو ودونه جنایت بللی دی. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تشدد د له منځه وړلو نړیوال ورځ په ټوله نړۍ کې داسې مال منزل کیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ځانګړی استازی سټیف ویتکوف ماسکو ته استوي. شاغلی ویتکوف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سولې د هغه تړون د مسودې په اړه خبرې وکړې چې ځینې حساس ټکي ارزول کیږي او کیف هم پرمختګ ته تیاری شوه. د یوې ورځې له سختو ډیپلوماتیکو الوزلو وروسته چې پکې په منځني ختیځ او اروپا کې د مختلفو استازو غونډې شاملې وي، د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې لور ته د پرمختګ نقشې لیدل کیږي. په اوکران کې روان جنگ چې مسکو پیل کړی له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. ټرمپ د سیشن بی پورس په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل چې د متحد ایالاتو لخوا چمتو شوی د سولې د 28 مادو پلان د دواړو خواو په ګډون تعدیل شوی او د اختلاف څو محدود ټکي پاتې دي. هغه زیاته کړه د سولې د دغه پلان د نهایي کولو لپاره ما خپل ځانګړي استازی سټیف ویتکوف ته لارښوونه کړې چې په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره وګوري او په ورته وخت کې به د دفاع وزارت یو جګپوری استازی له اوکراینیانو سره خبرې وکړي. د چهارشنبه په ورځ د ولادیمیر پوتین مرستیال یوری اوشاکوف وویل زه له ویتکوف سره ډېرې خبرې کوم خو دا خبرې اترې علني نه دي. د اسرائیل دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې په لبنان کې به سوله تر هغه وخت پورې ترلاسه نشي چې د دوی د هیواد امنیت تضمین نشي. اسرائیل کارتس د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل پارلمان ته وویل چې هغه به اجازه ورنکړي چې د هیواد د شمال اوسیدونکو ګواښ وګواښل شي. کارتس په جنوب بیروت کې د حزب الله د قمندان هیثم علي تباتبائی وژنې ته په اشاره سره وویل چې دا ډله باید بې وسلې شي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د یو کلن اوربن سره سره اسرائیل ځواکونه خپل عملیات زیات کړي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړي راتلونکي اونۍ سوریا او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتو کې د سلوینیا استازولۍ چې پر روانه دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورې مشي په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو استاج به د دسمبر په 4مه د بشار الاسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې د مشق ته ولاړ شي او د سوریې د مشر احمد اشرف په ګډون د سوریې له جګپوړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15مه نیټه لبنان ته هم ورشي او د ملګرو ملتو له موقتو ثلثاتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیری چې په 1978 کال کې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د هایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوی وو د 2020 کال تر پایه له لبنان څخه ووځي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ.
یو ګړکان یو ګړکان دا باندې پته شوی دی دا مزل می پمیت باندې دا تلویزیون کولا کړی دا نن ورځ نه چنل دی پم کولا یست
دا په خوست کې د وړ مشفې د بمباری لامل د ورسل شوی کورنۍ د غړو تر دی د دې پښه په تړاو خبرګونونه هم درو. په خبرونه کې بده هم واوري چې پاکستان انکار کړی چې دا بمباری کړی. په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلوماټ امیر ګران وایي
پاکستان له سخت بحران سره له امنیتي له ټولنیز او همدارنګه له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده.
نن په نړۍ کې د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ترانسپورت څه حال دی؟
کله کله شوی دی چې دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی،
هغه سي ترانسپورتي سیستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دی دلته نشته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي اساس ولې د افغانستان په ختیځ کې روسي هوایي بریدونه خندلي او له امنیت شورا څخه د پاکستان پر ضد اقدام غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي چې پاکستان د بیا د خبرو میستر او ګرسي او تاوتریخوالی بند کړي. که څه هم پاکستان له دې حملو منکر شوی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې وړ مش په پاکستاني جټ الوتکو د افغانستان په درې ختیځو ولایتونو پکتیکا، خوست او کونړ حمله کړي چې له امله لښتر لښه لس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په څو ختیځو ولایتونو کې د وروستیو هوایي حملو په اړه د غبرګونونو په دوام په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه په دې اړه د اقدام غوښتنه کړې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق پرون سه شنبه د نومبر 25مه په خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې دا بریدونه غندلي او لیکلي دي چې امنیت شورا دې د نورو سرغړونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. نوموړي دغه حمله د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو بشري قوانینو څخه سرغړونه بللي او لیکلي دي د بل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا څخه سرغړونه او په خپلو کورونو کې د ماشومانو وژل هیڅ کله د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه نه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ټینګار کړی چې په دې هیواد او سیمه کې د تلپاتې سولې، امنیت او ثبات یوازینۍ حل لاره په دغه هیواد کې د عدالت، د قانون پر حاکمیت، د خلکو په ارادي او نړیوالو مکلفیتونو ته د بشپړ درناوي پر بنسټ د یو مسؤل ټول شموله او حساب ورکوونکي حکومت رامنځته کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د ملکی وګړو ساتنه مهمه ده او خیل اړخونه دي یو وار بیا د خبرو میستره وګرځي او تاوتریخواله دي بند کړي. ریچارډ بینټ په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما هغه بیان شریک کړی چې وایي په خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو له امله لس کسان مړه شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. ریچارډ بینټ لیکلي یوناما نړیوال قانون ته د درناوي او د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پرون د نومبر په 25مه وویل چې د پاکستان هوایي ځواکونو د دې هیواد په کونړ، خوست او پکتیکا هوایي حمله کړې چې لامل یې لس ملکیان وژل شوي او لږ تر لږه اته نور ټپیان شوي. په دې حمله کې د خوست د ګربز ولسوالۍ د مغولګي سیمې د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي چې نهه ماشومان او یوه میرمن ده. د دې کورنۍ یو غړي شربت خان ازادي راډیو ته وویل چې د شپې خبر شو چې د ورور په کوري هوایي حمله شوې ده.
په پوسکر کې موږ یو داسې موزي یای دی د برابر د پیراژ نه نه دی داسې هاي په پوسکر کې وو نه راغون وړل مشمون شو دی بس یو ورکای یو جړ کای دا باندې پټ شوې دي لاس مې خپل خوند نه مونږ درته لیدو دا مې ځوال په شنه جننه وال په پم باندې شوې دي چې زه درته وژنو مې خو دا نړیوال محکمې نه دا غوښتنه کوي چې سیدو چې تکو ځا غور دي خو دا ظالم خلک ظالم حکومت دی پاکستان سیدو دا ظالم په میر باندې دا طالبان کوله کړی دا نه ورته نه چې نه په مو کړی دی سیدو.
د همدې کلی یو بل اوسیدونکو محمد زمان وایي ځانمن شوی کورنۍ ډیره بې وزله و او په پټیو کې خواري مزدوري کوله.
دغه ایمون کلیوال دی تقریبا دلته دیار لاس نه پر اوسیدل په دغه کور کې پاکستانی رژیم بمبار په وکړو په دغه کې لاس نه پر شهیدان شوی دي د درې نه پر زخمیان پاتې شوی دي. دغه خلک چې وی دغه خپل غریب کار خلک دي خپل لرګای سوب کتب پټي دغه کارل او ملکی خلک وی حکومتي خلک نه وی.
د مغولګي کلی یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې هیڅ ډول وسلواله ډله فعالیت نه لري او په خبره یې پاکستانی هوایي ځواکونو بے ګناه خلک په نخښه کړی دي. که څه هم د پاکستان پاوز د دې هیواد رسنیو ته په دې حملو کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزي پرون د نومبر په 25مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان باندې دا تازه بریدونه د پیښور پر اف سی ځواکونو د حمله په غچ کې شوی. په پیښور کې د نومبر په 23مه د اف سی ځواکونو په مرکزی قرارګاه باندې ځانمرګي برید وشو چې لکتر لګه ډېرې پاکستانی پوځیان پکې وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. پاکستانی چارواکي تور پوری کوي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې امن پټن ځایونه لري او له نورو وسلوالو ګروپونو سره په ګډه په پاکستان باندې خپلې حملې له هماغه ځایه تنظیموي، خو طالبانو دا تور په وار وار رد کړی او ټینګار یې کړی چې اجازه نه ورکوي له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 اکتوبر په 19مه په دوحک او استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ پر اوربند هوکړه شوې وه چې د طالبانو د حکومت په وینا پاکستان په وروستۍ حملې سره د اوربند هوکړه ماته کړه. د طالبانو حکومت ګواښ کړی چې د پاکستان د وروستۍ حملې مناسب ځواب به ورکړي. دا تاوتریخوالی د 13 اکتوبر له 9مې وروسته له هغه پیل شو چې د طالبانو حکومت پاکستان د کابل د هوایي حریم په نقص او په پکتیکا کې په هوایي حملو تورن کړ او وروسته یې د همدې میاشتې په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په پاکستاني پوستو حملې وکړې. دغه نښتو په وقفي ډول د اکتوبر تر 19مې دوام وکړ، خو وروسته دواړو لوریو په دوحا او استانبول کې په اوربند هوکړه وکړه، خو د مسلې دایمي حل ته ونه رسېدل.
پاکستان پر خوست، کونړ او پکتیکا د وړ میشپې په حملو کې لاس لرل رد کړی دی. افغان طالبان بیا وایي چې د حملې پاکستان کړی او په مناسب وخت کې به ځواب ورکړي. د طالبانو خبره او د پاکستان ادعا څه معنا؟ په پاکستان کې د افغانستان د سفارت د پخواني ډیپلومات امیر ګران نظر میخیستی.
دا چې پاکستان دغه وایي چې ګویا موږ بمباری نه دي کړي، دلته ما ځینې راپورونه داسې ولوستل چې د هوانو د توپونو او د راکټونو وارونه یې هم کړي دي. بل دا دی چې دا د دې لپاره دوی دغه ادعا کوي چې په پښتونخوا کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده او همدارنګه په ټول پاکستان کې اقتصادي وضعیت له ژور بحران سره مخامخ ده. پرون بله ورځ ای ډی بی یا ایشین ډیولپمنټ بینک یا آسیایي انکشافي بانک دوی ته دا د سپک د پروژې لپاره چې چین شاته شوی ده، دوی ته یې $2 میلیارډ قرضه ورکړه چې د دوی ټوله خارجي قرضه و $130 میلیارډ ته رسیږي. په داسې حال کې چې دوی ډومیسټیک یا په داخلي چوکاټ کې پبلک ډیټ چې ورته وایي یا داخلي قرضه، هغه هم $250 میلیارډ ته رسیږي. نو دا پاکستان له سخت بحران سره له امنیتي، له ټولنیز او همدارنګه له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده. په پښتونخوا کې وضع داسې دی چې خلک عملیات نه غواړي.
ګران صاحب وبخښئ، یعنی آیا چې په پښتونخوا کې هغه جرګه هم وشولې غوی هم له عملیاتو سره مخالفت وکړو، دوی خو عملیات نه غواړي، لیکن په افغانستان کې له عملیاتو که چېرته دغه عملیات دا عملیات الوتکو کړي دي، ازادي راډیو راپورونه هم داسې دي، په مخولګۍ کې ازادي راډیو سره خلکو خبرې کړي دي چې خپلوان یې وزل سوي دي، کوچنیان وزل سوي دي او وایي چې تیارو بمباري کړې ده. ولې باید انکار وشي؟ اصلي سوال دا ده.
دا انکار زما خپل نظر دا دی چې لځکه کوي چې دلته د پاکستان د خلکو ذهنیت د همدغه فدرالي یا مرکزي حکومت په ضد باندې سخت راپارېدلی دی، خصوصا په پښتونخوا او په بلوچستان کې. او یو خدا دی چې هلته دوی په مرکز کې دا د مارشال خو نه دی، دا جنرال آسیم منیر هغوی موده اوږدوي او دی له ټولو هغو څخه استثنا کړی ده چې دی به اعتصاب نه ورکوي او د ژوند تر پایه پورې به دی ټول امتیازات اخلي. چې دغه د پاکستان خلک یې مخالف دي او وایي چې هغه د 1973 قانون چې هغه ټولو خلکو منلی و هغه یې وایي تر پښو لاندې کړ او اوس په پاکستان کې قانون نشته. چې دغه پزټیک باندې په لاهور کې، په پښتونخوا کې، په نورو ښارو کې ډېرې مظاهرې شوي دي، همدانن مظاهرې کې.
وبخښئ ګران صاحب، یو شمېر دغه رقم تحلیل کوي چې پاکستان د دې له خطره لکه دا کوم شیان چې ستاسو اشاره وکړه له امنیت نیولې تر اقتصاده پورې د دې ستونزو نه د خلکو د ذهن د راګرځولو له خطره په افغانستان بمباري کوي. بل لور ته بیا په افغانستان کې سوي بمباري کوي ولې باید انکار وکړي؟
هما دغه نقطې ته زه راتلم شیبه صاحب، دغه پاکستان د دې لپاره هم کوي چې د خلکو ذهنیت د پاکستان له داخلي مشکلاتو ستونزو او د ناامن وضعیت څخه واړوي، او دغه هڅه کوي چې دوی دغه جګړه د قبایلي د دغه ډیورنډ د فرضي کشي په شاوخوا غاړو کې او همدارنګه افغانستان ته دغه ناامن وضعیت او دغه جګړې انتقال کړي، ځکه دوی په ستونزمن حالت کې دي او امریکا ته دغه شی وشي، عربي هیوادو ته، ځینې نورو هیوادو ته چې دغه د زموږ وضعیت ډېر خراب ده په افغانستان کې، تراګري ده او تراګریز فعالیتونه دي، او هغه څوک چې په موږ حملې کوي هغه هم له افغانستان څخه راځي، نو د دې لپاره چې د خلکو ذهنیت واړوي او هغه د افغانستان خواته یا د جګړې خواته یا دغه ته چې په پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې وضع ناامنه ده دغو ته واړوي، او هغه اقتصادي ستونزې او هغه د حق لپاره کوم مبارزه چې د پاکستان خلک یې غواړي دغو څخه د دوی ذهنیت یا د دوی دغه نظر واړوي، نو د دې لپاره هم دغسې دوی صحنې جوړوي یا سناریو جوړوي چې ګویا دا د افغانستان موږ ته ترهګر لږي، او بل دغسې دوی وایي چې دغه موږ هغه نه دي کړي، دا بمباري نه دي کړي، دا حقیقت نه لري، دغه یې کړي ده، خو افغانستان خو په دروغو باندې مطبوعاتي کانفرنس نه وایي چې دغه حملې د شپې په دوه بجې یا په یوه بجه باندې وسولې، نو دغه خلک وایي، او د هغه ځایي خلکو څخه هم داسې راپورونه په میډیا کې په سوشل میډیا کې نشر شوي دي چې هغوی دغه وایي چې په موږ باندې یا په دغو سیمو باندې بمباري شوي دي.
له ښاغلي ګران څخه مننه. د افغانستان په درو ولایتونو کې د وړمې شپې له هوایي بریدونو وروسته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تاجکستان د سفیر سره د سیمې د امنیت او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. محمد صادق خان د سیشن بی پروس په اکسپانه کې لیکلي چې له یوسف شریف زاده سره د سیمې د ثبات، د ټینګښت او د ترګري ضد مبارزې د همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان دولتي راډیو پرون راپور ورکړ، یعنی په خوست، کونړ او پکتیکا باندې له بمباریو تقریبا 14 ساعت وروسته دا راپور ورکړ چې د پاکستان د پوځ د امریکا مشر جنرال احمد شریف چودري خبریالانو ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې هیڅ بریټ نه رکتر سره کړی. هغه ټینګار کړی چې پاکستان نه ملکیان په نقشه کوي او نه هم په پټو عملیاتو کې شکیل دی.
لښخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبخالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادۍ رادیو په ازادۍ رادیو ډاٹ کام کې اوري. کچرته تاسو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ازادۍ رادیو ډاٹ کام ته ورشي، دا غو راپورونو متن وسل شي چې د ازادۍ رادیو لارې خبري شي. همدارس یو شمیر ویډیوي راپورونه هلته کتلای او اوریدل شي. د ازادۍ رادیو ونیز خبرونه هم په ازادۍ رادیو ډاٹ کام کې ترلاسه کولای شي. نور پزړه پوری مطالب هم په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ستاسو انتظار کوي.
له خبرونو ور اخوا،
نن چهارشنبه د نومبر شپږویشتمه د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ ده، خو افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې له پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم شاري ترانسپورت نشټوالی، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږ پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان دی چې په خپله سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشټوالي شکایت کوي. نوموړي نن چهارشنبه د نومبر شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل
پنځه خریه موږ دلته ژوند کوو، داسې موټرې نشته، دی خو یو شخصي موټر یې لس پنځلس، بیا شخصي موټر یې کله یې کله نه یي، مریض بیا هم داسې پسې پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي، یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایداره ترانسپورټي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشتوالی، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشتوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړی، په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکو چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکی ظهور کریمی ازادي راډیو ته وویل
هغه سي ترانسپورټي سیستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات هلته ډېر زیات دی. دویم قدم کې دا چې که موټر غواړې ته مجبور چې د دواړو طرفو پیسې ومنې، د دواړو طرفو پیسې که درته ګزاره وکړي ډرایور د منطقي 2000-2500 روپۍ درنالي دوه طرفو.
د دې تر څنګ افغانستان د اقلیمي بدلونونو له اړخه د ډېرو زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی، چېرته چې سیلابونه او ځمکې ښویدنې له وړاندې ډېر شمېر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورټي ستونزې یې رامنځته کړي دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې یو شمېر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکي نور الله وویل په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مودي رئیس په دې خار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې، بلکې هوایي ککړه کړې او ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې. د کابل ښار د اومي ناحیې وی اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
په سړکونو یو ساعت کار کېږي او نور درویشت ساعته کار ولاړ وي. له دې حالت نه میاشتې تېرېږي خو دا سړکونه جوړ نه شول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسېدلی، بل دا چې خاورې او دوړې یې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سختې پرلپسې او بې سارې وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هېواد کې منظم ښاري ترانسپورټ وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سون توکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه د منظم او پایداره ترانسپورټ نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامداره ترانسپورټ نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي، بلکې د هېوادونو ترمنځ نړیواله همکاري او سوداګري هم پیاوړي کوي. دغه سازمان ویلي چې ترانسپورت د اړیکو ښه کولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانۍ غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامداره ترانسپورت او له دې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مئی میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر شپږویشتمه د منظم او پایداره ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
دا ازادي راډیو د خبرونه په دې برخه کې د کابل د سینماګانو زړی کیسې لرو. دا کیسې د هندي فلمونو یو لیوال همایون تندر ازادي راډیو ته کړې دي. د هندي سینما ستوري درمندر هم یادوي چې په وروستیو کې ساور کړه. هندي سینماګانې چې د طالبان پر اتک سره، البته د هندي فلمونو سینماګانې او د نورو فلمونو سینماګانې د طالبانو پر اتک سره تړل شوې دي. د 2020 کال د اگست له 15 وروسته چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، هندي فلمونه د نړۍ د نورو فلمونو په څیر د افغانستان په سینماو کې ممنوع شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
فلمای سیاه و سفید بود، فلمای جنگی بود،
قهرمان ها یا بچه های فیلم آدم های خیلی قوی و عضلاتی بودن، تنها خودشان در برابر تقریبا یک لشکر جنگ میکردن.
دو محمد ظاهرشاه دو واکمنی روسی او دو سردار محمد داود خان دو واکمنی لومری کلونه دا افغانستان سینما و کیسی هغه چه په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنی دو روسته ترلی دی. دا کیسی را تا دا فلمون و سینما نشپی دا کلن شوقی همایون تندر کوی. دا چه دا کابل دو جویشیر سیمی اصلی و سیدون که دی او اوز پا خبره دا ترکیه و فرانسی تر منزو سیگی او پا تیره که یو دیپلومات پاتی شوی آزادی راژیو سره خبرو که سینما سره دا خپل شوق کیسی او خاطره لماشون تو برا پیل کدی.
ما اوشتکا بگویم یا کودکا بگویم.
ما کمکیان وایم کماشومان وایم خلادیر ظلمت شوی نو. پامیر سینما تا بطلو دومره پیسې مو نه درلوده چې ټکټ کې واخلو. بیا به مو د دروازې مسول کس ته دوه افغانۍ ورکولې چې سینما ته یې دننه یې پرېښودو، خو یو شرط یې درلود چې په چوکۍ به نه کښېنئ. بیا به اتلس پنځلس همزولي سره یو ځای کېدو او د پردې مخ ته به درېدو او فلم به شروع کېدو. په تفریح کې به خپله په سینما کې ګرځېدو او همدا فلم به مو په خپلو کې تمثیلوه.
د کابل د سینماګانو مخې ته په تور بازار کې د ټکټونو خرڅېدل په هغو کسانو کې چې په ګڼه ګوڼه کې نشول کولی ترلاسه یې کړي. د شپېتمې او اویایمې لسیزې اوسېدونکو ډېری کابلیانو ته هم ښه یاد وي، خو ښاغلی تندر کیسه کوي چې تر دې مخکې کلونو کې په بهزاد سینما کې ټکټ لرونکو باندې بیا ځلې څوکې هم خرڅېدې.
بهزاد سینما د کابل زوړ ښار کې چې د لرګیو بازار ته څېرمه وه، د لرګي اوږدې چوکۍ وي. بیا به چې دننه ننوتو یو کس به پیدا شو، لږ بدماش غوندې به و. خپل سادر یا لوګۍ به یې په چوکۍ وغوړوله، ویل به یې دا ځای ما خپلو ملګرو ته جر کړی دی. بیا وروسته مخکې له دې چې فلم پیل شي، د یو کس ځای به یې په دوه افغانۍ خرڅولو.
همایون تندر وایي ډېری ټولګیوالو یې له هندي فلمونو هندي ژبه هم زده کړې وه. دی زیاتوي چې یوازې ځلمکې او ځوانان نه، کورنۍ هم هغه مهال سینماګانو ته تللې.
په زینب نندارې او پارک سینما کې د جمعې په شپو کورنۍ هم په ډله ییز ډول تللې چې نجونې او مېرمنې به هم پکې شاملې وي. دوی به له پلرونو ورونو داسې کسانو سره به تلل.
ښاغلی تندر زیاتوي چې هغه مهال کمیس او پرتوک سره سینما ته د تګ اجازه نه وه او پتلون یې شرط وه.
په سینما کې دننه له کمیس او پرتوک سره اجازه نه وه، هیڅ چا ته اجازه نه وه. اریانا سینما شاپ یو څوک و چې بایسکلونه به یې ساتل، ده به پتلونونه هم په کرایه ورکول. اوس مې هم یادېږي چې په یوه که په دوه افغانۍ وو. بیا داسې جالبې صحنې په سینما کې دننه کېدلې چې په چا کې به پتلون لوی و، په چا کې به تنګ و، په چا به لنډ و، په چا به
دراز بود.
دا موضوع د کونډې زوی په نوم افغاني سیریال کې هم راخیستل شوې ده. همایون تندر د هغه مهال د فلمونو په مشهورو ستورو کې، هغه چې همدا دوشنبه د نه اتیا کلونو په عمر ومړ او نن سبا یې په ټولنیزو رسنیو کې په اړه ډېر لیکل کېږي.
ډېر څه مشهور و، شولې فلم او جهیل کې اوس پار. مثلا زما خپل ډېر خوښېدو، ډېرې ښې سندرې یې درلودې، ښې منظرې یې درلودې. د درمندر عکسونه مې دا اوس هم په سترګو کې دي. ممتاز پکې وه او زه د ممتاز په پزه مین وم.
د افغانستان له سینماګانو د ښاغلي همایون تندر دا کیسې او خاطرې داسې مهال دي چې د یو شمېر افغان سینماګرانو په خبره له څه باندې څلورو کلونو راهیسې، له کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، دا سینماګانې تړلې دي. د افغان سینماګرانو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي وو، هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښتي فلمونه جوړول اوس د ډېرو کارونو په ټپه درېدلې دي. سینما په 1923 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغل. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د افغان فلم په جوړېدو سره سینما او هم د فلمونو جوړولو په دغه هېواد کې پرمختګ وکړ. که څه هم په افغانستان کې د سینماګانو د شمېر په اړه بېلابېل ارقام راپور شوي، خو د ازادي راډیو د راپورونو له مخې چې مخکې افغان سینماګرانو سره د خبرو پر بنسټ برابر شوي، په دغه هېواد کې 8 سینماګانې موجود دی وی چې ولس یې په کابل او یو ویشت په نورو ولایتونو کې وي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دوی د واکمنۍ په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د افغان فلم د فعالولو او د ځینو فلمونو د جوړولو طرحه لري، خو دوی د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف قانون اعلان او په رسمي جریده کې خپور کړ چې پکې د ژوندیو موجوداتو پر تصویر پابندي ده. دوی تر اوسه په درویشتو ولایتونو کې پر تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیز لګولی دی.
دنجونو په شونځي کې دا اول سین سنولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خاله ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بلری زکان کو زبر شنا غم پارت اس ټولو قدرمن زکان کو ته د زړه کوی نشره کلاس به ما دی ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. هیله د چې تاسو ټول قدرمن او بلری زکان کراتره او چورو صحت مند او سړي د صحت جامعه وبون پتن می ترنو زکان کو د چې مرسته سو دی ولسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. نو هیله د چې تاسو ټول قدرمن زکان کی د لوسته پیل پښې بو کی خپل زنا سره خپل د جغرافي مضمون کتابچا او کلم نو ولري تر سو کولای شي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوس په حق له معلومات ترلاسه کړي. درنه ځکه کوم کوز مرسته سو د نن ورځې د لمړي لوس موضوع کرنا او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درې مینه پیل به تر دې پسې می سپې پري. همدارنګه د دې ترڅنګ مرسته سو د نن ورځې د لوس درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس ولولو عبارت دي. له لمړي کرنا او د هغې اقتصادي ارزښت، ویم د کرنې لارې چارې، درې مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال ګل علي زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون لومړی لوست دی. نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول کوم چې موږ تاسو به نن ورځ موږ د ګران هیواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بولو. داسې موږ ګران هیواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملونني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. کچېره موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریفول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي. د ځمکې باندې مستقیمن اغیزه کوي او هم شنه د دې ترڅنګ دغه کوم سرګندوالي چې په یو ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ کډرمنو ګلالي زده کوونکو موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې موږ په هیواد کې په دودیز توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې په پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیز توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټول مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده چې دغه ټول ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده. خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوي کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله چې د هغې لږ حاصل زموږ د هیواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به یې نسوای پرې کولی، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټو یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت و. نو لګښت به نه پر کول، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه هیواد ته راتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزې اړتیاوې به یې د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي چې موږ او تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کېږي، یوه یې پخوانۍ طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. پخوانۍ طریقه یې کومې طریقې ته ویل کېږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، 5000 کلن تاریخ لري. نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکې رسول کېږي چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزې اړتیاوې پوره کول دي. لکه څرنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاو څخه ګڼل کېږي چې د دې خو لپاره یوازې په سلو کې 60 څخه تر 80 پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربانی سرته رسول کیږي، او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوې نه پرې کوي چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو ځکه کونکو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا د خپل ژوند نوري اړتیاوې پرې کوي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپری رانیول. دا به دې دغه پیسو په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویلی سو عنعنوي بزګران په ټولنیزه توګه د خپلو تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو زده کوونکو د دې تر څنګ دولتي سایه له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ته رسیږي چې له دې عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونو کې دغه پچاټي دي، همچنان د دې تر څنګ غلې دانې دي، دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازه د 500 ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګه یو زیات شمېر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپله په پرمختللې بڼه سره سرته رسول کېږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړې دي، ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کېږي، محصولاتي کرښې او د لېږد او رالېږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کېږي، برېښنا یعنې د برق څخه د برق د خادو څخه استفاده کېږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي، د بازار موندنې یعنی مارکیټینګ کولو کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوي تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللې یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ میسره وړی دي، چې د دغو کرنیزو ماشیناتو د څېړنو د تزویج او نباتي ساتنې خدمتونه یې برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللې کرنې هم سرته رسول کېږي چې ځانګړنې د هغو له جملو څخه لکه لږ ځمکې کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اخیستل کېږي چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډېر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د ژورو ساګانو ایستل دي چې د دوی په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبته او مستقیما اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللې او دودیزه کرنه چې ده ډېره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو مهم کرنیز حاصلات په حق له بلوچستان مر په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي. دا چې مر ګران هیواد افغانستان بیلابیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیل اوونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي، کوم چې مختلف ډوله نباتات پکې کې شنه کیږي یا هم قرار کیږي. نو موږ ویل چې مر ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونه نیولې ده، ځکه مور او تاسو ویل و چې افغانستان یو برخه چې د ټوله د غرونو نیولې ده او پاتې نوره برخه چې د دشت او ډاګونه دي چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده د کرنې لپاره چمتو ده، چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کېږي، چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنه زده کوونکو 28 میلیونه هکټار ځمکې ته رسېږي، چې له دې څخه فقط 8.5 میلیونه هکټار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټاره کرنه په کې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي، چې دا د افغانستان ټول ذات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او وربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنو ځکونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمېر کیږي، چې دغه غلا د کرنې د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نیسي، چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري، چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي، چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم تولیداتو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنیز حاصلات چې دي، البته دریم چې دي، هغه په خپل جوار په تودو اوبو لرونکو سیمو کې قرار کیږي، چې جوار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چنان په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلورم هم لغنم څخه ورسته وریجې دي، چې خورا مهمه غله ده چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای شو یا هم قرارلای شو، چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کیږي او اوبو لرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې ترڅنګ پینځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي، چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپیژندل، اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچیرې د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسی ژوندو، دا موږ تاسو ته څرګندېږي چې د ونو بوټو بیلابیل ډولونه او غلې دانیز موږ په هیواد کې په بیلابیل سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سی دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق له ولوستل چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی، نو دشتې او صحراګانې پکې زیات دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوه کرل کیږي، چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبیعي ځنګلونو او سرزمینو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي، چې دا په خپل ستف سیمو لازمکو لرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چنان د دې ترڅنګ مدیترانی سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیزو حاصلاتو لپاره ښه سیمې دي. د دې ترڅنګ د هیواد یو برخه طبیعي ځنګلونه او سرزاینه زموږ د نیولې ده، هم چنان بل برخه چې د اوربشي سناسز موږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه لمرګولې دي، ازغر ده، کنزلې دي، د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې ترڅنګ وریجې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي او په دغه ځمړ د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کلرمنو ځکون کو ازمر استاسو د نن ورځې لوستر هم دي، پر اوس هم د لوست راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده د تاسو ټول کلرمن ځکون کې به په کورنۍ دنده په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم، کلرمن ځکون کو لمړنۍ سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي، دویم سوال ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي، درېم سوال اسري کرنه لپاره څه غوړه سوي، څلورم سوال آیا په خوانی کرنه شوه، که چیرې شوه خو خپل معلومات منو شته. کې نور نو قدرمن او غلری زده کون کوز مر استاد د نن ورځې لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چې سم زکړی وو سیږي او پیسې پوسی وو سیږي، تر بل داسې درس پر چې زاس پدرانه حضور کې اسری رم دلا پمان شوخت.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات می قبول کی قدر منو ګلالی زکون کو زبرشت هغه پارت اس ټول قدر منو زکون کو تشرف واس په مدد ولسم ټولګي جغرافیه مس من لمړنی لوستم هلا د چې تاسو ټول قدر منو ګلالی زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می درنه زکون کو د چې مر تاسو یو ولسم ټولګي پای ته ورسېتل نن ورځ بم راو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیه مس من لمړنی لوست ولولو نو هلا د چې تاسو ټول قدر منو زکون کی د لوست په پښو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا کلمونه ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې دروست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کړي. کلری زکون کوز مرسته سره د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړنۍ لوست درسې اهداف چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې دریم شمالي سرحدونه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنه زکون کو د لوست په شبو کې لمړی مرو تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت سره حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولس هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه دي چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویل سو مرګران هیواد افغانستان د طبيعي ځانګړتیا او لمه څخه د اسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو د جمهور څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې ترڅنګ د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالې زکوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 8.25000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا له یو چې 8.25000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې دولسم هیواد دی او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې ترڅنګ کډر مونږ غوړلې چې کون کو د افغانستان نفوس شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروې سره ورسول شو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل شوی چې د افغانستان ازمي وجودوالي له ختیځې نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د زلپقار پورې 1200 کیلومتر او سوریه په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتر دی. د دې ترڅنګ د مرنا غوړلې ځکون کوز مرګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یې هم پولی لري او هم چنان نن ورځ به موږ تاسو سره د مرګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق له معلومات لاسته راوړم. فلن او خلص ډول سرکشي وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې هم سرحدونه لري خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کشف د جبران کومه کشف چې د ان تر نن ورځې پرې د افغانستان د خلکو له خوا څخه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پرې د ډورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پوله لري. د دې ترڅنګ زمرګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې سناسه 24 کیلومتره پوری سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 24 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې ترڅنګ افغانستان د جغرافیه موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنی اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنی اسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمل څخه سوداګري د اسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافیې موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی. چې همدغې موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوه سوي واوسیږي او معلومات مو لاسته راوړي واوسیږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په هکله لولو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو، کله چې په نولسمه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست له مخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زموږ د ګران هېواد افغانستان څخه جلاس بل، نو په خوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزي آسیا د هېوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزي حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په نولسمه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، یرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې میشت بوله، نو د روسانو نیت له ویرې څخه دوی بیرته وغوښتله ترڅو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوی وکړي. نو په دغه وخت کې دواړه دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لارډو گرینویل په نامه سره یادېدی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 لمریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماب پورې چې د پنج او امو سیند مصر دي او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونومولې. چې دغه تړون درنو زده کوونکو، په 1215 کال لمریز کال د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په 1918 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خان شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سرته ورسول شول، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو په نامه سره ونومول شولې. چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپېژندل شوې. خو وروسته درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزې او مشکلات منځته راغلل چې په دې وخت کې د رجویي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله واک ته ورسېدی، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړل او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول. چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې دی بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر پولو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلی ځای ته په خپل وخت دوی ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې و هغوی په خپل وخت باندې دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس، د روسیې عسکرو په منځنۍ آسیا کې خپل یرغل ته دوام ورکړله او پر سیمو باندې استمرار پیل کړه. چې په پنجدې ته نږدې شوله، نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړه کړله چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسېده د پنجرې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې وه هېڅ پر وسلو باندې سنبال نه وه، هېڅ تجهیزات یې نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنجرې باندې برید وکړل، نو دوی ونه سپی کولی چې له پنجرې څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجدا او اختفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 مریض کال سره سمون کړی، د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح یې کړل. کله چې دی دغه ځمکه ونیول، نو دی وکی څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دوی مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دوی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي، او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات بیرته سرته ورسول شول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سرسي. نو په دغو مذاکرات کې افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول شو په 1318 میلادي کال کې چې د 1218 مریض کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه، او شمالي لویدیځ سرحدونه یې درجوي کرشي یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تصفیه شوه. ورسته د هغه څخه درنو زده کوونکو دغه سرحدي کرشي ورسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره، او د همدارنګه د دې ترڅنګ د تزري روسیې د استازي کپټان د کمرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د څلورو کلونو په موده کې د ده ذوالفقار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې چې وروسته دا په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې بې چې موږ او تاسو د په حقله معلومات ترلاسه کړله چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظه څخه په نښه شوي وې او ټاکل شوي وې چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سي او اوسېږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي او اوسېږي تر دې دمه پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کلرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به لیکي. نو سوالونه تکراروم. قدرمن زده کوونکو ستاسو لومړنی سوال چې دی د رجوی سرحدي کرښه تشریح کړي، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښه ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدرمن زده کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرته دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولې موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټول قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. شو وخت درته غواړم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.